Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د میزان تلی چلی رښتمه د 2019 کال د اکتوبر شپاړسم په دغه پروګرام کې اوري چې د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړې دي. دا ورسره له هغه چې څو بهرني چارواکي په دې وروستیو ورځو کې له افغان مشرانو سره د سولې، امنیت او انتخاباتو پر مسلو غږېدلې دي. روسیه ویلی سوریه او ترکیه به هیڅ کله په خپلو کې جنگ ته پرې نه ږدي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار راوړلو او لاسوهنې مخالف دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ کې د ملي اردو د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. او روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې. پوره خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالف دي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په خپل ټویټر باندې کړې ده. اغلی ویلز پرون د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره هم جلا کتلی دي. دوی د افغانستان د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه باندې خبری کړی دي. الیس ویلز د انتخاباتو کمیشن له هغه پریکړو هرکلای کړی دی چې یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. تمه ده د افغانستان د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د شنبه په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلی دی چې څه باندې 1,000,000 رای چې بایومیټریک شوی وي تر اوسه سیستم ته داخلې کړي دي او لا هم د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو له ورځې څو ورځې وروسته ویلي و چې په انتخاباتو کې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی، خو دوی ویلي و چې بایومیټریک او غیر بایومیټریک رای به سره جلا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. دا خبره د انتخاباتو کمیشن ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وکړه.
تا ناخته شام روز گذشته 1,488 هزار معلومات بایومتریکی در دهنده
1,488,000 رای ورکون که معلومات بایومتریک دزگاو در تاکنو خپلواک کمیسون مرکزی سرور تا تر سه شنبه ناوخت لیگ دول شوی. حدسه کیگی چه جر در پروسه پای تا ورسیگی. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویاند وایي د ټاکنو په ورځ د څه باندې 6,000 محلونو له جملې د 2,500 محلونو بایومیټریک رایې سرور ته انتقال شوي او د څه باندې 3,900 نورو محلونو رایې پاتې دي. د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې په شپږمه وشوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د ملي اردو د یوې MI ولس دوله سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون و تنه سورلې وژل شوي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا سرخی الوتکه ملي اردو د 208 قطې مربوط وه. بلخوا په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد هنی فریزایی د دې پیښې په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
پروازی تعلیمی بوده
دقیقاً ساعت دا یو تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او 3 دقیقې له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شوه. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي. الوتکه د ناستې پر وخت پز مکه ولګیده. دفاع وزارت د دې الوتکې د نسکورېدو پر پیخه خواشینی خولې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سېشنبې په ورځ د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ د ذاکر په سیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ په اړوند کې دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، 2 تنه ټپیان شوي دي، د هغوی اړوند 3 اره دي موټرسایکلونه او 1000 وسلې هم له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونه تر روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد عربستان ابوظبي ته ولاړ. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاهد آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډه کړله. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستانتین دافینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکمه شي. د دافینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی وویل د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. دا لا معلومه نه ده چې دغه بندیان به کله تبادله کیږي. د سپتمبر میاشتې په 1مه روسیه او اوکراین په خپلو کې ټولټال اویا بندیان تبادله کړل. او د اروپایي ټولنې وزیران ونتوانېدل په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره البانیا او شمالي مقدونیا ته زمینه برابره کړي. دا دغه غربي بلاک هیوادونو ته چې تمه لري دا پروسه چټکه شي یو ګزار ګڼل کیږي. د پراختیا په چارو کې د اروپایي کمیسیون کمیشنر یوهانس هان پرون د اروپایي چارو لپاره د وزیرانو تر کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې وویل دا د اروپا لپاره د عظمت شیبه نه وه. هان وویل د اروپایي ټولنې اکثریت غړو د کمیسیون د توسیع ملاتړ وکړ خو ونتوانېدل د رایو په اتفاق کومه پریکړه وکړي. مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري په دې وروستیو کې ګڼو بهرنیو چارواکو له افغان حکومت سره کتلی او د سولې په موضوع بحث کړی. حکومت اوسوایي د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر احمد:
د افغانستان اسلامي جمهوری دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسی او بنسټیز بورن.
روسیه ټینګار کړی چې هیڅ کله سوریا او ترکیه جنگ ته نه پریږدي. خو د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې عملیات مهم اهداف لري.
د سولې د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
د ژوند رنگونه هم درته لرو. له اورزګان له یو موچی سره غږیدلیو:
څنګه غاره وشو چوک چپلی در تراوی ته خراب هروګنده غبل ورځ ناراضی بلم نه در تراوی قسم قسم کار وکه غبل ورځ بلندوالم در تراوی.
بیا هم خرغله وخت په افغانستان کې د سهار 9:00 او 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې. دغه شورا وایي دغه هڅې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونه په تاسیال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنۍ چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې. هاخوا اجرائیه ریاست وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یو دند به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنې کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبرې وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی همغږی او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یوه خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغې پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي د با عزته او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي. د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي، اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرائیه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح و او دی. ښاغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنۍ سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو یې امریکایي پوځي وو ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوو. نخې نخانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو څرګندونه کوي. طالبانو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په 13 سپتمبر میاشت کې خبرې لغوه اعلان کړي، ویلي چې دوی د دوه خبرو بیا پیلېدو ته تیار دي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې
د طالبانو یو سرچینوي له متحدو ایالاتونو سره د دې ډلې د خبرو د بیا پیلې دوه نخې نښانې لیدل کیږي او دوی هم دې ته تیار دي چې دغه خبرې بیرته په قطر کې پیل شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له مخې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیا پیلې دوه په اړه د طالبانو استازو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې له دې چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د دې ډلې له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې تر سره کړې وې چې د ورستۍ په پایله کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته هم رسیدلې وو. په اسلام آباد کې د خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوي کتنه چې د اکتوبر په درېیمه تر سره شوې تر اوسه د امریکا لخوا رسمه نه ده تایید شوې. د طالبانو دغه سرچینې ویلي له امریکا سره د سولې یو موافقه نهایي شوې او هغه یوازې لاسلیک ته اړتیا لري. د دغه سرچینې په وینا د دغې موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې د افغانستان د لانجې لپاره حل لاره پیدا شي. د جرمني ډی پی خبري آژانس هم په یو راپور کې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې هغه هم پټه ساتل شوې ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې به په څه کم راتلونکو څلورو اونیو کې بیا پیل شي. په دې اړه مو چې آیا دغه خبرې به په نژدې راتلونکو کې بیا پیل شي هڅه وکړه چې د امریکایي لوري نظر واخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر راته یوازې دومره وویل چې رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم دا تایید نه کړه چې خبرې به کله پیلېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي خبرو د پیلېدو په اړه بې خبري وښوده. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
موضوعی که
گفتم ایشه
که مذاکرات
امریکا د خبرو د بیا پیلېدو په اړه رسما څه نه دی ویل شوی او د افغانستان د حکومت دریځ هم هماغسې چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرې ټینګار کړی دا دی چې د افغانستان پر مالکیت او رهبری باید دغه بهیر مخ ته لاړ شي کنه نتیجه به یې مثبته نه وي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره هر ډول مخامخ خبرې رد کړې دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو احتمال ورسته له هغې زیات شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترمپ تېره اونۍ د امریکا په مینوسوتا ایالت کې وویل چې اداره یې په افغانستان کې د دغې 3 کلنې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي ده. هغه زیاته کړه چې واشنګټن هڅه کوي چې یوه ښه معامله وکړي او خپل سرتیري له افغانستان نه بېرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. له دې هیواده د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده چې امریکایي پلاوی سره په تیرو 9 پړاو خبرو کې پرې خبرې کړې دي. پر دې سربیره د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، بین الافغاني خبرې او دایمي اوربند دواړو لورو ترمنځ خبرو نور عمده ټکي ول.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتل 12 پګنې منځنۍ چپا او 15.5 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې.
ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د یو رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سره وای یو بریا بللې، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونته پرنه خودل شول. طالبانو غوښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سیشن به رپورت کې دا هم راغلی چې طالبانو ډیر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د رپورت په اساس طالبانو د خونځیو په شمول درې چونی مرکزونو ته نږدې بشکې بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږم د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لزګونه بریدونه شاند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لمړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو لالارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لورې په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو لالارې د خلکو ور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدون ورسته خلک او د جنگ کې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خپروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغو پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالي د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورتونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 10 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د بودایی دوره د مجسمو د بیا ترمیم په اړه باندې یو راپور د تلرو دی. افغانستان ملي موزیم وایي چې د دغو مجسمو د جوړونې کارونه نږدې دریم پړاو ته داخل شوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه آزاد یو رپورت جوړ کړی.
د کابل د موزیم رئیس وای د امریکا شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د مات شویو بودا مجسمو د رغبنې چارې وروستي پړاو ته رسولې. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د دغه مجسمو شمیر چې 2500 تر رسیدي د بیا رغبنې چارې یو کال وړاندې پیل شوی.
هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده هغه به بیرته ترمیم وو او پس لاغه نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته ان شاء الله وړاندې کوو. تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دریم پړاو کې دویم پړاو کې کار جریان لري او پس لاغه نه ان شاء الله په دریم پړاو کې د آثار ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه ان شاء الله ختميږي.
خغلی رحیم زیاتوی د مجسمه د امریکایي او افغان درغون په هانو په مرسته بیا رغول کیږي. په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې د ولاړو مجسمو سرونه مات کړل او هغه یې له اسلام سره په ټکر کې وبللې. دا چې دغه مجسمې او لرغوني آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغوني آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه ازادي راډیو ته وایي، هغه وایي دغه آثار چې مات سوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري، د جلال آباد هډې څخه دي چې بیلابیل ډولونه لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات به ارزښت دي. د افغانستان ملي موزیم سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 300 قلمه لرغوني آثار چې 150,000 پارچې کېږي نندارې ته ایښودل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونځیو لپاره به ودانۍ جوړې کړي. په پکتیا کې دوی وایي چې د شپېتو ښوونځیو لپاره به د ودانیو د جوړولو چارې پیل کړي. په پکتیا کې ګڼې ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ جوړ کړی.
په پکتیا کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ځینې مدني فعالان د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه اساسي بولي. وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي سره لمر ته ناست وي. د علمي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس د زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره سالم خوندي چاپیریال او د مسلکي ښوونکو موجودیت تر ټولو مهم بولي، چې په وینا یې تر اوسه په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نه دي برابر شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د شاګردانو د ښې زده کړې او د دوی د وړتیا او د رشد لپاره تر ټولو اهمه مسله د مسلکي استادانو درلودل دي. دې په څنګ کې آرامه چاپیریال او ودانۍ او داسې محیط چې هلته په آرامه زده کوونکي درس وایي تر ټولو اغیزمن هغه څه دي چې پکتیاوال ډیری زده کوونکي له دې نه محروم دي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ګڼې ښوونځی ودانۍ نه لري او د ډیرو نورو د بیا ترمیم اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وویل، د مهال په مرکز ولسوالیو کې د شپېتو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي او د 126 نورو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل شي. دی وایي،
اوس په ټوله پکتیا کې موږ شپېته بابا ښوونځي پروژې تر کار لاندې لرو چې هغه عملاً کار په دې باندې روان ده، او سږ کال به 26 بابا په دې نږدې څو ورځو کې به د هغوی په یو پیکیج کار شروع شي د وزارت شهرسازۍ لخوا، او پاتې د نوي جسالو ښوونځیو په دې انکشافي دیات لخوا به بیا تاسو خپله د هغې بنسټ ډبرې شوې ده.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې 14 ښوونځي د تیرو 15 کلونو راهیسې لا هم د نجونو پر مخ تړلي، چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې نجونې زده کړو ته د تګ څخه بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدیداً روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. تازه دی روډه خبری څنګه راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړې استازي وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سې شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه، موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورنتیف زیاته کړه، د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمی کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگتن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ ویي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي، له 2015 کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلی دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولی دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپله وینا کې وویل د سولې د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطعو د تروریستي سازمانونو بشپړ له منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې له 2 کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
د خبرونو لنډیز ته راغلی د یوې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتې الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز دا خبره پرون په ټویټر باندې کړې. اغلی ویلز زیاته کړې چې له انتخاباتي کمیشنونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه با اعتبار نتیجه او انتخاباتي پروسه مخته یوسي. د ټاکنو کمیشن ویل بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا نه دی بشپړ شوی. دفاع وزارت تایید کړ چې 9 کسان پرون د یوې نظامي الوتکې په لویدو کې وژل شوي. په غزنی کې په طالبانو باندې هوایي برید شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوي دي. روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده لنډه کړې. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي په جاسوسۍ تورن و. خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو واورېدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې پروت دی.
دا ژوند رنگونه
منو نعمت الله دی زده مو چګرات کوم زه دلته دغه خپل خواري سړی خوشاله یم.
نعمت الله ورو رادار توای چې څو کال کیږي دغه کاروبار کوي؟
و کال تکل کیږي تقریبا
شش. راتوای چې مثلا څه ډول کاروبار تاسو دلته کوي د مو چګرات څه ډول کاروبار؟
پخه بوټونه ګندو نیو بوټونه خلک راوړي ګندو زاړم ګندو چمپلان ته نیو پښونه راچو
شه.
پک داګر هر څه کار شې دي چپلې در څه کار کوم
د چپلې یعنی د نورو په پرتله باندې ته دلته څنګه کاروبار تاول چې زما د ډیر دي چې توای چې ډیر عاید لري د ورځې لامل یې څه دي په دې برخه کې راتوي؟
ګراکان لرم.
ګراکان؟
ګراکان لرم شناخ لرم خلک ماته چپلې راوړي کار سم کار کوم.
سم کار مثلا څه ډول سم کار دي په
کار خونه دا سم کار و چې څوک چپلې در تراوي ته خراب هرو غنډه قبل ورځ ناراضه بلوم نه در تراوي که سم کار سم کار و کې قبل ورځ بلند والوم در تراوي بل نفر در تراوي دا سم کار کیه په سم قیمت باندې سم کار کوم.
شش سم کار او دلته د دې تر څنګه بیا مثلا خلک څه ډول بوټونه تاسو تراوي څه ډول چپلې در تراوي؟
بوټونه نه خو د جرمنی دي فرانسوي دي دا هر کم بوټ چي دي زنانا چپل کې و دا زنانا به خاص چپل کې بوټونه زیات نه منګر جرمنی زیات
ګان کې ولي کوم بوټ مثلا ته وای چې جرمنی زیات دي؟
جرمنی فروزګان کې زیات
ولي دا زیات دي تاسو خو مو چې میا زدلته لامل یې څه دي؟
جرمنی خو ګران هم دي شودار دي اوس په زیات ودو کې ګوره فار د چوادي جرمنی اسماعیل جوزم ته جرمنی ورکول کېږي بل بوټ نه ورکول کېږي.
راتوای چې مثلا ته د خپل کاروبار په سخت څومره خوشاله نسبت نورو ته
که زه درته وایم چې زه په یو غټ دکان کې کښېنم هم د خپل کاروبار زه ډېر دغه غټ دکان خوشحاله کېږم.
ولې لامل یې څه دي؟
پیسې حلالې پیسې دي سړي ته کبر نه کېږي کبر سړي سره نه کېږي روزانه هر څه سم روزانه برابرېږي دغه غټ دکان هم پیسې ډېر برابرېږي
تر غټ دکان باندې
اوس دوکانداران دي اوس پاتو په نظر ښکارم قانون کرایه دي دوی باور نه راځي چې زما قدر کې برابرې هو اته سوه دي وایي مشته نه وځي ماته 450 وسه وځي
ته دلته دکان کرایه نه ورکوي؟
یا
سل په دې مې شروالي وال نور شینس
نور شینس
یا بل پر دنیا شینس هغه کله دای راسي او میاشته واخی کله یو دوی درې میاشته واخ لانا و د درې میاشتې راغل لانا
شش
اوس نور ځوانانو ته د پیغام څه دي چې تاغون دي هغه بیکاره ځوانانو ته پیغام دادې چې دی بیکاره ګرځي سم کار وکړي خپل یو حلال خوري برابر کړي.
مننه اوریدونکو چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. وخت په افغانستان کې 9:30 بجې شوې ده. سهار مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی څو دویمه خبري مجله